السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. په پیل کې خبرونه. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري نظام د مهال د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلای مړ سوی دی. د ده خوریي ایلیاس ازادي راډیو ته وویل هغه تېره شپه د زړه ناروغۍ له کبله سا ورکړه.
یعنی نن ورځ د زابل ولایت مرکز کلات راورسول شو، جنازه خاور ته وسپارل شو. په زابل ولایت په مرکز کلات کې پلرنۍ هدیره یې وه، همالته خاور ته وسپارل شو.
د الیاس په خبره د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زلمی زابلي د کابل په ملت روغتون کې د زړه د جراح په توګه کار کاوه. په ارزګان کې د تېر حکومت یو نظامي وژل سوی، طالبان هم دا خبر مني خو وايي دا کس خپلو دښمنانو وژلې. د ارزګان د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس د ارزګان په د یک سیمه کې پرون ماخوستن په ډزو وژل سوی. د ده په خبره وژون کې د پېښې له ځایه تښتېدلی. تر دې مخکې هم په ګڼو ولایتونو کې ملکیان او پخواني پوځیان په نښه سوي دي چې په ځینو مواردو کې طالبانو د دې لامل شخصي دښمني بللې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د اګست میاشتې له 15 د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په غزنی، هلمند، کندوز، کندهار او هلمند کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري وژل سوي او یا په جبري توګه له درکه کړی سوي دي. په ایران کې فعالانو د دولتي ټلویزیون ژوندۍ خپرونې حق کړې او په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو په ملاتړ تصویرونه او پیغامونه خپاره کړل. په ټلویزیوني نشراتو کې پرون له دولتي چارواکو سره د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای د کتنې راپور د څو شیبو لپاره مختل سو او پر ځای د ځینو وژل سوو اعتراض کوونکو او مهسا امینی تصویرونه خپاره سول. هغه ځوانه ښځه چې تېره میاشت مړه سوه، پر دې مهال د اورونو په منځ کې د خامنه‌ای عکس را څرګند سو چې څنګ ته یې لیکلي وو زموږ سره یو ځای سي او ولاړ سي. ویل سوي چې د خپرونو د نشراتو مختل کول د عدالت علي په نوم د هکرانو د یوې ډلې کار و. د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته له څو اونیو په ایران کې اعتراضونه روان دي. دغه 22 کلنه ځوانه ښځه چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه له توقیف څخه په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه چې هلته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکي وایي هغې د شکنجې په نتیجه کې سا ورکړې ده. تمه کېږي د افغانستان د فوټبال تر 10 کلنۍ کشر لوبډله نن ناوخته د تاجکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې دا په آسیا جام کې تر 10 کلنۍ د کشرو لوبډلو د مسابقو لړۍ ده چې نن به د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې د جمعې په ورځ منګولیا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال د ایچ ګروپ د جدول په سر کې دی. که نننی مسابقه مساوي هم سي د خپل ګروپ په سر کې به پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په دې خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه خبري کړي.
د خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سي ان ان د دوو با خبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له طرحه غري سره پر مبارزه بحث کړي.
کندهار کې ځینې اوسیدونکو وایي چې د طالبانو چارواکو ګڼ سړکونه بند کړي.
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خوش چارول کیږي او ماغه بندیږي. همداسې د کمانډوري سړک دی چې په ټکو بند ولاړ دی.
د تېر جمهوري نظام د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی مشر زلمی زابلای نن خاورې ته وسپارل شو.
په ډېرو ځکو حالاتو کې، په ډېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو په دغه وجه باندې په ډېرو وطن دوستانو باندې ګران وو.
زابل کې کولرا ته په ورته ناروغۍ په زرګونو کسان اخته شوي. دا هم وری چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال د ځینو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تر اوږده ځند وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوه حق سره کتلې دي. سی ان ان ټلویزیونی شبکې د دوه به خبره سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ګډون کړی وو. راپور کې راغلی چې دوړو لوريو له ترهګری سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له دوه میاشتو د زیاتې مودې تیرېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبرې کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي، پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی و. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم. حسین ان د دوه باخبره سرچینو له قوله لیکي دواړو خواو له ترهګرۍ سره په مبارزه بحث کړي. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم د خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ. د کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د نوموړي د مشتزای په اړه د حقاني شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بي خبري خودل او په دې اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړي. خلاصې مال چې لهغه پیخي څه د پاتسه دوه میاشتې تیریږي، لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات نه دي رسنې شوي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای ل یو دیرشمې رئیس تر پرونه نه ولیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریډریکس او حاجی بشر نورزي تبادله وشوه. ترخوای سپینې ماڼۍ هم تیره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مال د ترهګرۍ ضد مبارزه باندې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان ساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه هم اندېښمنه ده او داسې مال چې د ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان لا هم جدي ګواښ نه ګڼي.
ومردل چې په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا تر برید وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولې او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. ویل سوي امریکا لا هم تشویش لري چې ممکن د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې حضور ولري او ځینې فعالیتونه ترسره کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په امریکا کې د سیاسي مسایلو کتونکی انجینر عمر وایي
بالکل دا اندېښنه پر ځای ده. په دې چې طالب خپل قانون باندې نه دی ولاړ، طالب تر اوسه هغه خبرې چې کړې تر اوسه یې عملي کړې نه دي، د دوحه قرارداد په شمول. او د دې څنګ کې زما شخصي نیوکه دا ده چې که امریکا دومره بې اعتباره ده طالب باندې او پوهیږي چې دوی کېږي امکان لري چې القاعده سره اړیکه ټینګه کړي بیرته، یا افغانستان کې القاعده لاره ومومي. او تاسو پوهیږي چې دلته الزواهری موجود و افغانستان کې، دغه بل سرګردانی ده او بل تشویش ده. نو دې څنګه کې امریکا ولې طالبانو ته دومره ډیر موقع ورکوي؟ زما شخصي نوکه دادا چې طالبانو ته باید دومره ډیر موقع ورنه کړی شي لکه څومره چې امریکا ورکړي.
په امریکا کې مشت د سیاسي مسایلو شنونکی انجینر عمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کاج شوونیز مرکز له خونړي برید نه ورځې وروسته د دې مرکز مسؤلان وایي چې په پام کې لري سبا بیرته خپل درسونه سره پیل کړي.
د کابل په لویدیځ کې د کاج پخوانیز مرکز چې د تلې میاشتې په اتمه نیټه پرې ځانمرګ برید وشو، مسؤولانې وایي د دې مرکز درسي بهیر بیرته پیلوي. د کاج پخوانیز مرکز مسؤول غلام رضا امید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرېکړه یې کړې ده چې د دوشنبې په ورځ خپل مرکز بیرته پرانیزي.
د ټولو ټپیانو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو د دوام په خاطر باید درسونه ونه درېږي. له 50 تر 55 سلنه زموږ زده کوونکو د ټلیفون او مجازي شبکو له لارې اړیکې نیولې دي او د کاچ د بیا پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. زموږ پلان همدا دی چې سبا ته تدریس بیا پیل کړو.
ښاغلی امید زیاتوي د کاچ ښوونیز مرکز د امنیت ساتلو په خاطر د دې مرکز د امنیتي کمیسون لخوا تدابیر نیول شوی او د طالبانو لخوا هم ډاډ ورکړل شوی چې د دې مرکز او زده کوونکو امنیت به ساتي. د کاچ ښوونیز مرکز یو زده کوونکی زهره هم وایي غواړي خپل زده کړو ته دوام ورکړي او په دې خاطر هیڅ ګواښ مخه نشي نیولی.
زه خپل د ټاپیانو له ډلې يم چې د کاچ کورس په پیښه کې مې لاس ټپي شو، خو زه خپل هدف نه راګرځم او خپل لارې ته دوام ورکوم.
په ورته وخت کې د کابل په لویدیز کې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو امنیت وساتي. په کاچ ښوونیز مرکز کې د وژل شوي نرګس پلار سخیدات او د کابل د لویدیز یوې اوسیدونکې فاطمه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د شهید نرګس پلار یم چې لور مې د کاچ په پیښه کې شهید شوه، خو له حکومت غواړم چې د ټولو افغانانو امنیت وساتي.
دولت افغانستان
د افغانستان د دولت مکلفیت دی چې دوی امنیت تضمین کړي او د دې هیواد د وګړو په توګه د دوی حق دی چې امنیت تضمین شي.
د کابل لپاره د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران د کابل د لویدیز اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به ټینګ شي.
دوی سره مخامخ ناستې کوي د امنیت په برخه کې. دوی ته په کوم ځای کې هم تشویش وي باید وار له مخه امنیتي حوزه په جریان کې کې هغه نقطه ورته په ګوته کې چې له دې ځای څخه موږ ته تشویش دی تر څو زموږ امنیتي ځواکونه هغه تشویش دی دوی راپکې. انشاءالله اطمینان زیات دی دوی ته چې بیا به د دغه شانتې بدو پېښو شاهدان نه اوسو.
په کاچ ښوونیز مرکز کې د تلې میاشتې په 8 هغه وخت ځانمرګی برید وشو چې زده کوونکو یې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د بریټ په کوردننه او بهر خبرګونونو لزان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې بریټ کې 350 وژل شوی او 113 نور ټپیان شوی دي.
د کندهار ځینی وسیدونکو شکایت کوي چې طالب چارواکو د دې شهر ځینی فرعي سړکونه په سیمنټي دیوالونو بند کړی دي. د کومندو فرعي سړک هغه لار ده چې طالب چارواکو په ورستوي کې د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده. د کندهار اوسیدونکو وایي دې کار د دوی لارې اوږدې کړې او پر ټاکلي وخت خپل کار ځای ته نسي رسیدای. دا هم تفصیل.
کندهار خار دی د کمانډو فرای سړک چې تازه د خلکو پر مخ تړل شوی او لسمنټو جوړ شوی لوی دیوالونه پکې خودل شوی. طالبان واټل رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې اوس امنیت راغلی او هغه لارې به پرانیزي چې د جمهوریت پر مهال د امنیتي ګواښونو له امله په سیمنټي دیوالونو بند شوی وي. خو د کندهار ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وروستیو ورځو کې طالبانو د کمانډو فرقې او د شرکت میوې لارو کې لوی سیمنټي دیوالونه ایښي. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خښ چلول کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډو لوی سړک دی چې په ټپ بند ولاړ دی، ولاکه د شاوخوا خلک نه پوهېږي چې اوس څه وکړي. ښار ژوند دی، موږ مجبور یو چې هغه ټاکلي ځای ته پر وخت ورسېږو، نه دا چې پر څو لوکسو
د یاد شخص له قوله د خلکو پر مخ د لارو بندول ملت په حکومت بې باوره کوي. د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم د حساسیتونو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي چارواکي د امنیت راوستو دعوه کوي خو خپله بیا ځانونه تر لویو سیمنټي دیوالونو شاته پټوي.
دا چې د نن سبا فرعي او غیر فرعي لارې بندېږي نو موږ ډېر اندېښمن کړي یو. یو خوا د سرتاسري امنیت خبرې کېږي، بیا چارواکي په خښت کې ځان پټوي، د ولس لارې تړي چې دا ډېره جالبه ده. اوس تازه چې د کومندو فرعي سړک بند کړي ولسته ډېر ستونزې جوړې کړي.
د کندهار د ښاروالۍ ویان ازمرید سرګن بیا ازادي راډیو ته وویل دا موضوع د دې ولایت لوالي سره شریکه شوی او ډاډ ورکړل شوی چې ژر به وته یوه حل لاره وموندل شي.
یو بل مهم او اساسي موضوع چې دغه اوسنی وختو کې په کندهار ښار کې دغه د بندو لارو ده، په دې اړه کندهار ښاروالۍ د کندهار محترم والي صاحب سره دا موضوع شریکه کړې ده. محترم والي صاحب موږ ته اطمینان راکړی چې د محترمو امنیتي ادارات سره به دا موضوع اهل فصل کوي سو په هر عرصه کې ګران ولسونو او ګران شهرن ته شری سہولتونه مهیا سوي وي.
د جمهوریت نظام پر مهال د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان پر دې ټولو هغه سیمو کې چې په کې لوړ رتبه چارواکي او دولتي ادارې میشتوي د خلکو پر مخ سړکونه او لارې په سیمنټي دیوالونو او نور موانعو بند شوي وي. وخت د بیا ځلي رسیدو په پایل کې طالب چارواکو ژمنه وکړه چې دا لارې به پرانیزي او یو شمېر سیمو کې عملاً دا چاره پیل کړه، خو وروسته بیا دا بهیر وځنډېد. تر دې چې اوس یو شمېر هغه سړکونه هم تړل کېږي چې وړاندې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
د پونسان د پخوانی مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابلی بیګا د ورپېښې ناروغي له کابله مرسو. د زابلی نږدې ملګری وایي چې هغه په خپله سناتوري او تر هغه مخکې د ډاکټر په صفت د خلکو لپاره ډیر خدمتونه کړي. لیکوال او شینونکی عصمت قانې چې زلمی زابلی له نږدې پیژنده د هغه د کارونو او شخصیت په تړاو د ازادي راډیو څو پوښتنې ځواب کړي. صفی الله ستنګزي ورڅخه ځینې پوښتنې کړي.
ڈاکٹر صاحب زابلائی زابل ضلع مرکز کلات کی تقریباً پتہ اللہ سے سلویشتم خال کی ذریعے دلے شیخ متی السی فارغ ہوں او بیا ورسته پونتون تلاړی په فوجي څنګه کې تقریبا د فوجي جراحي په څنګه کې تخصص واخسته او د ډاکټر نجيب الله په وخت کې د ځوان زلمی ډاکټر و چې په فوجي روغتونونو کې د جراحي په څنګه کې کار کاوه او زیات ښه خدمات یې وړاندې کړې. په هغه وخت کې زیات تران لاړو ماجر سو کوټي و دغه ځای ته دای په وطن کې پاتې سو او د جنگ په حالاتو کې ډیرو ځکو حالاتو کې ډیرو نازک حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو په دغه وجه باندې ډیرو وطن دوستانو باندې ګران د افغانستان سره ډیره مینه درلودله او وطن سره مینه درلودله خصوصا نظم ډسپلین سره مینه درلوده.
زابل کې چې دوی کوم خدمات وکړ خصوصا د طالبانو په اوله دوره کې فکر کوم دوی هلته کتنځای هم درلوده او خلکو ته به خدمات وړاندې کول.
بلې هو هلته کلینیک درلوده هلته دغه جراحي خدمات وړاندې کول او د هغه جراحي خدمات و داسې دغه چې ډېر عاجل مریضان چې مثلا د اپنډیسي مریضان به و یا له ټولو ولسوالیو څخه به د شخصي روغتون یا شخصي کلینیک ته راتللو او هلته ډېر ښه علاج کېده ښه ډېره ښه معالجه کېده اکثره کوټي یا پشین یا نور ځایونه ته تلل هغه ځای رامنې شو. ډېر د غزنی د جنوبي ولسوالیو د زابل د لرې پرتو ولسوالیو ټول دغه سي عادل طبي عملیات په همدغه کتنځي کېدل او دوی همدلته په افغانستان کې پاتې وو.
بله د مشرانو جرګه کې چې د ډېر وخت او ډېر کلونه سناتور پات شو بیا د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسون رئیس مو څو کاله فکر کوي څومره په خپل کار کې د بریالۍ او څومره کارونه وکړل؟
بالکل زکو په د پارلماني امور په دومره تر دقیق نظر لاندې نه دغه کول خو لیکن خلک زیات ځینې خوشاله وو څومره چې دغه کېدلو خلکو به شکایت ورته راوړ او هغه شکایت به پارلمان ته وړل یا به دغه څه وړل هغه هلته تقریبا حکومت هم متوجه کوه په ډېرو عرصو کې حکومت متوجه کړی و چې په دغو ځو کې تخطی روانې دي د خلکو شکایتونه راځي او بیا یې هغه پارلمان له پلاتفورم څخه حکومت د هغه مسایلو د حل لپاره تقریبا په ډېر جدیت سره راننګولو حکومت دغه کولی چې تاسو په دغه عرصه کې د خلکو شکایت راپکوي او ډېر د خلکو افوا آزاد رسیدګي درلودله. دلته
لیکوال او شنونکی عصمت قانی و چې د زلمی زابلی د شخصیت او کارونو په تړاو خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين په زابوریجا ښار کې د روسي د بریدونو په پایل کې بيګا لشتل لږه ولس کسان وژل سوي. اوکرایني چارواکو ویلي چې لږونه کورونه هم په دغه بریدونو کې وران سوي دي. سپیولا ستانګزایو نور تفصیل.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بې غبرېدونه کړې ده. زاپروژیا د ښاري شورا سیکرتر اناتولی کورتیف ویلی په دې بریدونو کې لکتر لګه ولس کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړې 15 کورونه په بشپړ توګه وران شوي او 30 نور کورونه هم قسمی تخریب شوي. زاپروژیا تیرونې د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو خو روسي ځواکونو په هغه سیمو باندې بریدونه کړې چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپله رسنیو خبرو شو انزورونو کې دل کیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپروژیا باندې دا په یو اونۍ کې دویم ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو لس کسان وژل شول. روسیه د زاپروژیا د اټومي بټي کنټرول هم پلاس کې اخیسته. روسیه ورسره له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پرون د کریمیا ټاپو وزمي او روسیه ترمنځ یو اصلي پل په یو بمی چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه لزان سره الحاق کړه او وروسته یې دا پل ورجوړ کړ. په دې پل باندې یو لارې بم حمله وشو چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونی حمله وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپل قومانده بدله کړه او هم یې د کریمیا ټاپو وزمي د امنیت لپاره اقدام توکل. اوکراینی ځواکونو په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګ په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسانی په شاتم بولي. اوکراین ویلي چې د خپل خاورې 100 کیلومتر مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې و بیرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژیا، خرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
په کابل ښار کې د یو خصوصي پوهنتون د رضاکارو محصلانو ټولنې د ښار د پاکوالي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې غواړي ښار له کثافاتو پاک کړي او په دې برخه کې د خلک هم ورسره همکاري وکړي.
په کابل کې د کاردان خصوصي پوهنتون یو شمیر محصلانو د یک شنبې په ورځ راځي چې خپل ښار پاک وساتو په نوم د کثافاتو پر راټولولو سره کمپاین پیل کړ. د غزوانانو د یاد کمپاین له لارې خلک د ښار د پاکوالي په برخه کې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړل. د دغه کمپاین یو غړی امین حکیمی آزادی راډیو ته وویل:
هدف از برگزاری
تنن راځي د کمپاین هدف سره لدی چې د ښار پاکوالی د اوبو مصرف کې باید پاموشي او به ملي سرمایه ده. موږ ټول باید کوښښ وکړو چې دا راتلونکي نسل ته پریږدو. او دریم هدف مو دا دی چې ژمی را روان دی، زموږ خلک د ډبرو لسکرو زیاته استفاده کوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. په دې اړه هم باید فکر وشي.
دغه کمپاین یو بل غړی ایوب خان آزادی راډیو ته وویل: مسؤلیت منونکي ښاریان کولی شي نور ته هم انګیزه ورکړي.
موږ دا پیغام لرو خپل هیوادوالو ته چې کوم هغه شان چې دوی خوري د هغه کثافات په سرکونو کې، کوسو کې او یالو کې دینه غورځوي، هغه د هغه مشخص ځایونو ته ویسي چې هغه ورته شروالۍ مقرر کړي دي. که چیرته هر یو کس دا کار وکړي، نو دا نور خلک هم له دې څخه یو انګیزه اخیستلی شي.
خود کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم په دې برخه کې مسؤل ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکو اتلس کلنه شیلال آزادی راډیو سره په خبرو کې له دې عمله په کابل ښاروالۍ انتقاد وکړ.
کثافات کلوي جدهاس
دا کثافات چې سړکونو په غاړه دي د ښاروالۍ له خوا ته هیڅ پام نه کیږي. له ښاروالۍ غواړو چې په دې برخه کې جدي پام وکړي،
توجه جدي داشته باشن.
دغه خربل وسیدونکو روح الله تلاش هم له ازادي لري سره په خبرو کې وویل چې خروالي د خلکو لخوا د بي کیفیت اسون توکو د کارولو چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي مخاوني سي.
د دولت مسولیت دی چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه مواد او بي کیفیت مواد لکه تیل، کینه، خلک همدارس فلټرونه باید ولګوي ترڅو هوا ککړه نشي.
خود طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خروالي بي وایي چې د ښار پاکوالی او د غشان د بی کیفیت سونتو د مخنیوي لپاره ځینې کارونه شوې دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي آزادی رادیو ته وویل:
د خدمات اولدګي هوا برنامه
د هوا د ککړتیا په برخه کې لوی پروګرامونه تر لاس لاندې دي. لایوي مودي راهي سم غغل وړي ودانې چې په ښار کې دی لنګ دی ګورو، غغل وړي ودانې چې فلټرونه لري له هغه متحده خستي او هغه چې فلټر نه لري مهر لګ شوی. شپږ ډیر شه د ګج په خولو فابریکې وي چې لچړنو ورسته فلټرونه نصب کړه.
په کابل ښار کې بینظمي دی او سټانډرډ ښاری سیستم نشټونه او د هوا ککړتیا هغه ستونزې دي چې دغه ښار اوسیدونکو ترې تل شکایت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا د ښار د پاکوالي او ککړې هوا د مخنیوي په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
ازادي رادیو ته ورجست. په زابل کې د شدید ناسناستي کولرا د ناروغانو شمیر وښتو زرو ته رسیدلې ده. دا خبره د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی سپی ولستنګزی ته په یو مرکه کې وکړه.
کولرا په ورته ونوایو کولرا ته واسه یا ای ډبلیو ډی یا شدید ناسناستي باندې چې البته چې فرقاته مو سره ست کردم زړه پرې ستاسو چې موږ نیو وګړي زرپېښې لرو. په دا دوه درو ورځو کې موږ بیا هم د زابل په دې راډیو کې سیمو کې او د بریکونو د لور د کاراندا په سیمه کې د شمزو ورسوالۍ کې د جنګر سیمه او همداسي د سوري ولسوالي د دایګر او مومو په سیمو کې موږ د تازه په تازه پیښې هم لرو چې روغتیایي درنګوري ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
بلې، د دغې شدید نسناستي په ارتباط خو څو وخت مخکې مویل شوي وو چې په زابل کې ګڼ کسان مړه شوي دي، اوس تازه ارقام تاسو سره شته ثبت کړي مو دي چې څومره کسان وفات شوي دي د دې کولرا له امله یا نسناستي له امله؟
لسم مرغه موږ تلفات ډېر کم لرو، واقعات ډېر زیات دي، شدت یې ډېر زیات دی، او تلفات الحمدلله کم دي. هغه له دې امله چې موږ ځانګړي ټیمونه ډېر په چټکۍ سره ډېر په سرعت سره د کیس سیمې ته ځان رسوي، هلته د خلکو درملنه وو، د ډیالډیشن وو، د وجود د اوبو د کمبود اړتیا پوره کوي. نو له همدې امله الحمدلله مړینې کمې دي. ټول کال موږ په ډېر نږدې 2000 پیښو کې ټول کال لس پنځه شاوخوا
ښاغلی ډاکټر حکیمی، د ترڅنګ چې تاسو ټیمونه د سیمو ته ورځي د خلکو د لاسنیوي لپاره، د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي که څنګه؟ ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کیږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید نسناستي باندې اخته شوي، خصوصا تر دغه سیلابونو را وروسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شولې او زیان یې ولیدی.
یقینا د اوبو منابع او سرچینې ورستی ورستونه سره ډیر متاثر شوی دی، ډیر اغیزمن شوی دی. د اوبو هغه بنیادی سرچینې چې هغه له منځه تللې دي، همداسې څه نور لاملونه هم لري. ځانګړی ته محترم په دې سیمه کې اردو جګړو ډېر بد اثرات پرې ایښي دي. چاپیریال ټول مسموم دی، زهرجن دی، د هغو اثرات هم له پامه نه شي غورځېدلی. نو په کار ده چې د اوبو پر سرچینو باندې کار وشي او پاکی و با روحتیایی خیلی و با چندتو سی انشالله در روحتی هم ممکنه دستی پیش دیدی را کنیش.
د زابل د روختیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ول آزادی رادیو سره په خبرو کې د په خبره چې په دې ولایت کې په کولرا د اخته کسانو شمیر لوشتو زرو اوشتای دی.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان پکار دی چې پاکستان ته په دورسم تاریخ لوبی کې شلوی پری توپیر ماته وای کې کڅ په ایشیا کپ کې موږ لوب ډیر سره لوب موږ روخ بس بدبختانه موږ لوب ورته بایل سی په مخه شون.
زه عبدالاحد وسالم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه هلته په ندالی ولسوالۍ د لوی منده په سیمه کې موږ ته د بي سیم مخده درولې ده. نو دا ډیر وخت کېږي چې ولاړه ده خو لیکن فعالیت نه لري. نو موږ د شبکو سره څه په ستونزه کې یو، نو دا زما میسج د لوړپلو چراکو پورې ورسوي تر څو دا د بي سیم خدمه موږ ته فعاله کړي، ځکه چې د شبکو د ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته. بعد د سلامات د پنځم ورځ د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. دا پنځم ورځ ده چې د پاکستان بي پیلوټ الوتکې د کونړ په مرکز اسد آباد باندې ګرځي. باید پاکستان دې دې مخنیوي وکړي او دې کار را دې خودداري وکړي. نور د افغانان مظلوم ملت دې نور نه ځوري او په تشویش کې دې نه اچي.
احمد ګل خبرې کوم له لوګر مدایو لسوالینا د امارات نه. ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم ترې چې د مسکو سره کوم تړون لاسلیک کړی دا ډیر ښه کار کړی. نو دې په مقابل کې له امارات څخه غوښتنه کوو چې مختلف کار زمينه هم برابر کړي، چیرته کار نه وی هر څه ارزانه سی به هم مشکلات ستاسو. السلام
سلامونه احترامات میمنه حکمل ام لپکیار وی بولس ولاینه دا دی اریو بولس ولای او دی احمد خیلو ترمنز د غسرک ډیر خراب دی. هیڅ دی تلو براتلو د مسافر لپاره ډیر پکې مشکلات دي. کان دی کپره ده. نو دغل ته طالبان دی او شر پنوم دی مالی پنوم دی پیسې راټولوي، بالخصوص دغه د زنغوزای یا جلغوزای تجارانو نه د عشر په نوم د خلکو نه ډېرې زیاتې پیسې دوی لاسته راغلي. موږ د دوی اړوند چارواکو څخه دا هیله ده چې دې ته یو څه توجه وکړي، یو څه کار په دې باندې وکړي او د ناروغانو دپاره ډېر مشکل دي، مسافرو دپاره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00400 22 11 24 201.